برنامه را دنبال کردن. تا هفته بعد، خدا یارو نگهدار.
دوستان او ستړي مشي نن دا پنځشنبه ورځ دا پنځشنبه په ورځ عموما د 2 بجو نه ورسته د مازیګر تر 3 بجو پوري د ازادي په چپو کې خبرونه خبريږي چې نن به په لومړي سات کې د افغانستان په ثبات پرمختګ او اقتصادي وده کې د والیانو د رول په اړه خبرې کیږي او په دوهمه برخه کې به د پاکستان او روسیې په اړیکو او پر افغانستان په اغیزو میلمانه او زموږ د خبرونې چلوونکي تاسو سره خبرې کوي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هرات ولایت کې د تاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان ولسمشران، د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. او د مونتینګرو په پلازمینه کې یو کس د امریکا په سفارت د لاسي بم برید کړی. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د تاپی د پروژې د پرانستې لپاره چمتووالی بشپړ شوی او د غلط کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تاپی د پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنه د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه تحمل ته وهسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنه د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د دې پرانستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. تاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدي. ولکه چې دا پروژه سربیره پر دې چې هند او پاکستان ته په ګټه ده، افغانستان به هم د غازو د ترانزیت له درکه په لسګونو میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړی شي. د کندز ولایت لپاره نوې والی عبدالجبار نعیمی نن دې ولایت کې معرفي شو. د کندز ولایت ویان نعمت الله سیسی ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی نعیمی په داسې حال کې چې د کندز ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا غړي هم حاضر وو، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال لخوا خلکو ته وروپېژندل شو. تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړه. ولې افغان امنیتي او دفاعي چارواکي په فراه او بلخ ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 20 څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. د فراه د والی ویان ناصر مهری وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ښاغلي مهری په وینا دا په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې د وسلوالو خلاف ترسره کیږي. دا سیمې څخه ځینو کسانو ازادي رادیو ته ویل چې د ګنجاباد په سیمه کې هوایي بمبارۍ 10 ملکیان وشلي خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. فراه هغه ولایت دی چې په وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. بلخوا د شاهین کلي اردو ویان نصر الله جمشیدی ازادي رادیو ته ویلي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 طالب وسلوال وژلي، 12 ټپیان شوي او 4 تنه نیول شوي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، اروزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروزی او تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې 940 تنه وسلوال وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي. په خپلواکه توګه د افغان چارواکو د دې دعوه تایید ستونزمن دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا مونتینګرو په پلازمینه پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانۍ ته یو لاسي بم غورځولې او وروسته یې ځان لوسولې. دا دا مونټینګرو حکومت دغه پیښه چې تیره نیمه شپه شوې تایید کړې ویلې دي چې یو ناپېژان کس چې ګمان کېږي یو لاسي به مې د سفارت ودانۍ ته ورګزر کړی و وروسته په یوې چاودیدونکې وسیلې خپل ځان هم وژلی. په بیان کې ویل شوي چې پولیسو د سفارت شاوخوا لارې تړلې او په دې اړه څېړنه پیل شوې. د امریکا سفارت هم ټولو امریکایي اتباعو ته د سفارت اړوند د کلکو امنیتي تدابیرو د سپارښتنې تر څنګ خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کې د ګڼې ګوڼې ځایونو نه ځان وساتي او د امنیتي وضعیت په اړه دې د بلې خبرتیا انتظار وباسي. د بخنی نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د نړۍ نور مشرانو بشري حقوقو ته شاکړي او غوي تورن کړي چې په یو داسې خطرناک لار روان دي چې نور دولتونه به هم تعقیب کړي. د بخنی د نړیوال سازمان منشي سلل شتي په هغه کلنی رپورت کې چې نن خبر شوې خبرداري ورکړي چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوی چې دا بیخي روخانه ده چې هیڅوک زموږ د بشري حقوقو د خوندیتوب ضمانت نشي کولای. خغلې شتي وای پر نړیوالو چارو د کرکې او ویرې فضا سويره غړولې او په دینه قرار وخت کې ډېر لږ حکومتونه شته چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي. حال دا چې د په وینا د ال سي سي مادورو پوتين ترامپ او شي په څیر مشان د ملیونونو کسانو حقونه سخت منوي. او د نایجیریا د یو خونځي شاوخوا شپږ انجونې زده کوونکي ژغورل شوې دي. دا انجونې څو کاله مخکې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې لخوا پر یو خونځي له حملې وروسته تختول شوې.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم نظریف نظر سرمو پدی خبرونه که هر کلی کوم. د دلوی پاتوشتمه د افغانستان د سیمیز ورګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منظوري لوګر، لغمان، کندوز، فراه او میدان وردګ ولایتونو ته نوی والیان معرفي شول. د سیمیز ارګانونو خپلواکه اداره وی د بادغیس والی انمر خان اساق زی د حلیم فدایی پر ځای د لوګر والی ټاکل شوې دی. د فراب خوانی والی ډاکټر شاه جهان د میدان وردک والی ټاکل شوې، د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کندوز د والی په توګه ټاکل شوې، آصف ننګ چې پخوا د فراه والی وو او د پوهنې وزارت مرستیال وو د لغمان د نوي والی په توګه ټاکل شوې، او عبداللطیف ابراهیمی د سمنګانو والی ټاکل شوې دی. تر دې ټاکنو او تبدیلو وروسته د سمنګان ولی عبدالکریم خدام له دې اعلان سره مخالفت وکړ. د ازادي راډیو ته وویل
نه ما خو کوم هدف شخصي مو نیست که ما خودم داوطلبه وظیفه باشم یا علاقمند از وظیفه باشم. ما توری که شما در جریان هستین با اساس تفاهمی که بین جمعیت و دولت صورت گرفته بود با ما اساس با معرفی شدیم. بازده این مسئله که صورت گرفت دیگه مردم هم قومای ترکمن هم مخالفت خود اعلان کردن و مردم سمنگان هم مخالفت خود اعلان کردن. روی همه اساس ما این نظر شخصی ما نیست، فقط نظر مردم بوده که برای فعلا مخالفت اعلان کردیم و گفتیم که منتظر فیصله مردم و فیصله رهبری جمعیت هستیم.
که څه هم د سمنګان د والی د ستونزه هواره شوه او نوی والی د ولایت ته ورغی، خو وروسته تر دې چې د بلخ والی عطا محمد نور د حکومت دا فیصله رد کړه چې د ولایت لري شي، دا مسله را پیدا شوه. د بلخ والی لا هم پر دې ټینګار کوي چې د ملي وحدت د حکومت د فیصلې له مخې ارګ د نشي لري کولای. دا موضوع له څو میاشتو را په دې خوا پر خپل حال پاتې ده او ښاغلی نور په مزار شریف کې خپل کار مخ ته وړي. د بلخ والی چې ارګ چارګوی استعفا کړي استدلال کوي چې د دل لری کې دو سره په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن شي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په لاله سره د افغانستان په سبات کې د والیانو پر نقش خبرې کوو. دوی څنګه کولای شي چې د امنیت پټنګېدو کې مرسته وکړي؟ نظر سره
بله تشکر آقای شیبر. میهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای طاهر زهیر والی صاحب ولایت بامیان با ما هستند یک برای چند لحظه، همچنان محترم آقای عبدالعلیم فدایی والی اسبق ولایت لوگر رو کوشش میکنیم با تعداد از والی صاحبای دیگر ارتباط برقرار شوه. همیال آقای طاهر زهیر فعلا در خط تلفن هستند. بله آقای فدایی میگن شما هستین، میشنوین صدای ما را؟
بله
صدای ما میشنویم. خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر به شما و به تمام شنوندگان رادیوی محترم شما. سلام و همچنان کارمندان شما سلام های خود تقدیم میکنم.
فیدای سه محترم خبروانی تا شراغلی او کچر تلتاسو دا پشتن وکوسی کلسی دا سیمیزو دا سیمیزو ارگانون خپلواکی اداره اعلان وکر چه تاسو دا لوگر لولایت لرشوی است گمان کم چه تاسو دا پو پایل که دستی دا دی حرکلی وکر دا دی حرکلی اصلی علت سو آیا تاسو غشتل سی پو حکمت که بلا دنده تر لاسکری او کنا لدی پریکر سرا موافق وی؟
اصلا ز رئیس جمهور یو حکم مقرر شویم او یو حکم لای شویم کله چې ز د عزل او د نسب حکم منم نو باید عزل حکم هم ومنم او د اساسی قانون پر اساس باندې عزل او نسب د والیانو او لوړپوړو چارواکو د دی ولسمشر صلاحیت حتی سیاسی توافق نامه چی دی ملی وحدت دی حکومت ترمنس شوی هم دا بیغی که هم دا صراحت موجود دی چی دی اساسی قانون پر بنسط با دا تغییر او تبدیل از او نس صورت مومی نو کل چیز یا والی چی هغا دی اجرای قوی پر راس که دا پر محلی اداره کی او هغا لقانون نسرغاله و نوو کی هغه به څرنګه عام وګړي د قانون منلو ته قایل کوي له بل پلوه کله چې زه قانون اساسي نه منم په عمل کې یوازې په الفاظو کې زه ومنم نو آیا زه به د سولې لپاره هغه مخالفین چې هغو ته زه اساسي قانون د یو 15 کلنې دورې او د وی ملي وثیقې په توګه باندې د شرط په توګه باندې وړاندې کوم هغه ته به زه څرنګه قناعت ورکوم د میز په سر باندې چې تاسو سولې ته راسي او اساسي قانون ومني او دا په داسې حال کې چې ټولو سیاسینو په شمول دي هغو والي صاحبانو چې دا اوس د رئیس جمهور حکم نه مني ټولو دا خبره کړې ده چې اساسي قانون د سیمې په کچه باندې یو بی سابقه او یو دسی قانون ده چې په سیمه کې دا بل سیال قانون نه لري
بله فدایسه محترم
یو والی چې د نظام پر راس کې دا
بله او بخشی چې خبر مو قطع کوم فدایسه محترم که چیرته د ملي وحدت په توافقنامه کې د والیانو د عزل او نسب په برخه کې وضاحت موجود وي نو ولې ځینې والیان مخالفت کوي
زه فکر کوم چې اول خو مخالفتونه شاید مختلف عوامل ولري یا خو دا ده چې دا خلک سیاسي نه دي او یا دا ده چې د دولت او حزب ترمنځ فرق نشي کولای زموږ یوه لویه ستونزه دا ده چې کله ناکله له دولت نه حزب جوړ شي او له حزب نه دولت جوړ شي نظام چې دی نظام خپل اصول لري او حزبی اصول متفاوت دي هغه په نظام کې د هر فکر خلک د هر ډلې خلک د هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي ولو که ستا مخالف هم وي هغه ټول به د اساسي قانون او د نورو قوانینو په رڼا کې هغو ته غاړه ږدي په داسې حال کې چې په تنظیمي برخوردونو او حزبي برخوردونو کې هغه بیا نور قوانین دي نور طرزور عملونه دي چې هغه خپل ځان ته یو تګلاره لري او یاد ده چې دغلته د سیاسي امتیازاتو د اخیستلو لپاره لاسو پسې وهي او یا خو دا ده چې شاید ډېرې ژورې شخصي غوښتنې په دې کې نغښتې وي ځکه چې په اساسي قانون کې د محلي سیمیزو ارګانو د خپلواکې ادارې په پالیسۍ کې دا لیکل شوي دي چې یو والي تر درې کلونو وروسته کولای شي چې هغه تغییر و تبدیل شي لکه په نظامي مامورینو کې او په عدلي او قضایي کې په نورو کې ترفیع عزل نسب د مامورینو ذاتي چې کوم قانون دی طرز العمل د پیغه هر یو کې د هر سړي مسائل معلوم دي مثلا یو سړی 15 شپته کلنې ته رسیږي یا شپته کلنې ته یا 35 کلنې ته هغه تقاعد ته سوقیږي نو هغه وایي چې زه تقاعد پدینه منم چې زما حزب باید ومني
دا خو فدایي سي
بلې کې صراحت لري زه فکر کومه چې بل خطرناک موضوع تاسو ته وایم ځکه په سر کې تاسو ته اشاره وکړله ځکه دا موضوع تاسو دا چې والیانو لور په سیاسي ثبات کې ګوري زه یو څه درته وایم چې کله د یوې محلي ادارې چارواکی قانون نه مني د رئیس جمهور حکم نه مني او هغه نور لارو نه غواړي چې سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دا په حقیقت کې د نظام د نننه د نظام د تضعیف کولو ډیر خطرناک هڅه ده او دا د څه معنی لري چې وسلوال مل سنگر نه نظام تضعیفوي او دا رقم مخالفین مل دفتر نه نو د دې ترمنځ
فدایي صاحب محترم بله
من سره دي چې هغه اشتراک د نظام د تضعیف په معنی ده
بله فدایی صاحب بسیار تشکر بازم نوبت برتان میرسال محترم آقای محمد عمر صافی که والی اسبق ولایت قندز بودن اونا هم با ما هستن خوش آمدین آقای صافی به برنامه
تشکر زنده باشین سلام با شما و به همکارای برنامه و کسایی که در برنامه اشتراک کرده باشین عزیز برنامه شما
بله خب صافی صاحب دی روزا والی صاحب دیگه صاحب بسیار زیاد نام کشیدن بسیار زیاد مشهور شدن و موضوع روز بیخی تحت الشعاع قرار دادن یعنی بر ما هم جالب از آقای شیبر که در فیسبوک هم امی لحظه که ما چند اعلان هم ماندیم یک 60-70 تا کامنت تنها در بخش دری است در این موضوع بسیار علاقه گرفتن از اون خاطر صافی صاحب محترم جار جنجالا سر چی موضوع است مشکلات در کجاست به نظر شما صاحب
به نظر ما این چند نکته اساسی را باید سرش بحث بکنیم یکی از مشکلات های عمده که هست او یعنی اعتبار نظام است که متاسفانه از شروع مشکلات بین خود حکومت یعنی کابینه یا دکتر عبدالله و دکتر غنی ای ایستا ایستا یک شکل به خود گرفت که یک نوع از الهام شد برای دیگرها که هر کس احساس یعنی خودمانی کنه و کوشش کنه که خود در اینجا مطرح بکنه و یک شکل حکومت مرکزی را تحت سایه قرار بگیره به نظر ما این کارا وقت میتونه که کنترول شوه که حکومت مرکزی تمام مشکلات درونی خود یک طرف بگذاره و کوشش بکنه که نظام به صورت دقیق و منظم کنترول کرده بتنه در نظام امنیتی یک چیز است یک مقوله است که اگر هرگاه پیشک نباشه موش رخص میکنه یعنی یک در انگلیسی یک چیز است هر حکومتی که اگر از مرکز به چندین دسته تقسیم شده و هر وقتی به یک کسی ارتباط داشته باشه این طبیعی است که ایتو مشکلات ها را به وجود میاره حتی در بعض جایا
صافی سه محترم او بخشی امده موضوع مخ که فدایی صاحب ده توضیح کرده سیده ملی وحدت ده حکومت پا توافق نامی که صراحت موجود ده چه والیان باید ده ارگ او ده ملی وحدت ده حکومت ده چارواکو لپریکلو سر مخالفتو نکلی که چرت ده سه شای وی نو بیا اولی باید مخالفتو شی
خو ګوري دغه نظام چې د نظام د چارواکي هر د یو سیستم دی سیستم چې د زنجیر په شکل یو په یو قد بل القی په څیر سره تړلی وي او دوی یو د بل نه زده کوي نو کچیر یو ځای کې یو والی سره یو رقم برخورد وشي او د بل والی سره بل رقم برخورد وشي یو ځای کې یو فضا وي یو بل ځای کې بل قسم طبیعي ده چې دا تاثیر غورځوي یعنی من تر اوسه پورې د دې یو اقدام شاهد نه یو چې هغه اقدام د یو خانه یعنی رغونه وکړي په نظام کې او له بل خوا نورو ته یو الګو وي چې کچیر نظام خلاف یا دسی او
یعنی حرکت کی گیتا صافی سے محترم صافی سے بله او بخشی صافی سے محترم یعنی ستاسو خبر دیتا اشاره ده چه د بلخ ل والی سره ل شغل عطا محمد نور سره حکومت یو ډول چلند کو او د سمنګان ل والی سره بل رنگ هم دا مو موضوع ده مطلب ده
نه تنها دا بلکې د نورو والیانو سره هم همدغسې یو چلند شوی دی مشکل دا ده چې تر یو حده پورې والیان په ساحه کې یعنې څو اړخونه لري ښه حمایت کېږي بیا بېرته یو وری هغه پرېښودل شي په هغه کې مثلا زه یو مثال تاسو ته د یو د والیانو نه درکومه چې د کندوز والی دی هغه تر یو وخته پورې ډېر ښه د مرکزي حکومت نه حمایه کېدله بیا یو څو ورځې بعد چې تېره شولې نه پوهېږم چې دلته د مقاماتو زړه یې ووهه که څنګه دوی هره ورځ به کوشش کوه چې د رئیس جمهور سره یا رئیس اجرایه سره وګوري چا بیا ورته وخت نه ورکوه نو دلته کې کوشش په داسې کېږي لکه هغه هایرنګ او فایرنګ هره ورځ هڅه کېږي چې یو سړی نوی راشي تبدیلي تغییري دغه مسایل یعنې یو سیستماتیک ښه موږ په دې نظام کې نه ګورو نه علت یې همدا دی چې دا کار کېږي د عطا په باره کې زه څه وایم چې دلته ملت ته او خلکو ته دوه سواله ډېر متوجه دي چې هغه هېڅ چا ورته حل کړي نه دي یو سوال دا دی چې که چېرې ښاغلی عطا د افغانستان د حکومت یو قانوني والی وای نو باید ولسمشر نوی یعنی نوی غوښته چې د دې سره د پټو دروازو د بندو دروازو شاته مذاکرې کړي د مذاکره د یو والی سره دا خپله قانون ماتونه ده نو که چېرې بیا دا ستا د قدرت شریک دی نو بیا نه باید تا داسې یو اقدام کړی وای چې دا داسې حد ته رارسېدلی وای نو داسې مسایل خلک په دې فکر کوي چې دلته په نظام کې هر څه سطحي تېرېږي یعنې په عمق د موضوع ته څوک کوشش نه کوي او
خو خیر صافی صاحب دا خو واضح خبره ده چې عطا محمد نور په شمال کې نفوذ لري جهادي قومندان پاتې شوی دی کلونه کلونه خپل وسلوال لري نو حکومت په دغسې حالت کې له دوی سره ګوري او د افغانستان چارواکي نن سبا له هر والي سره هم په بیل ډول ګوري همدغه موضوع که چېرته له فدایي صاحب سره شریکه کړو فدایي صاحب تاسو څه نظر پرې ورکوئ
اصلا خبر دی د چې کله د بلخ محترم والی صاحب چې کله سرپرست وو او هغه بیرته درې همدغه رئیس جمهور په حکم باندې والی هلته اساسي قانون مطابق او د رجوم صلاحیت وو همه کله چې لرې کېږي بیا وایي چې نه دلته سیاسي توافق باندې باید زه لرې شم دومه خبره دا ده چې کله چې د بلخ والی مذاکرات شروع کړل اصلا هغه د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه د نظام ډېره مهمه برخه ده هغه سره د ده مخالفت وو ویل زه نه غواړم د ده له لارې زه مذاکره وکړم زه غواړم د جمعیت د اجرایه د رئیس په توګه باندې زه مذاکرات وکړم نه زه د یو والي په توګه باندې ځکه هغه د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس هم ده بل خبره دا ده چې هغه هم د ډاکټر صاحب عبدالله په توافق باندې له رئیس جمهور سره هغه لري شوی ده بل خبره دا ده چې که چېرته د جمعیت موضوعي داود جمعیتي ده حتی د تخار یو پخوانی ښاروال ده هغه هم جمعیت ده او دغه پلار ډېر مهم د جمعیت قومندان او حتی هغه د تخار د ښاروال هغه په خپله چوکۍ باندې نه پرېږدي هغه یو د جمعیت یو کس دی چې باید عملي شي خبره دلته دا ده چې تر ډېره بریده پورې دلته ستونزه د جمعیت داخلي ستونزه ډېره ده خپله ډاکټر صاحب خپله د بلخ والي ډېر په صراحت وویل چې زما 80% مشکل ډاکټر صاحب عبدالعبدالله ته ده اما ډاکټر صاحب عبدالعبدالله د قانون په چوکاټ کې هغه خبرې کړې دي ډاکټر صاحب عبدالعبدالله په دې ځای کې قطعا نه ملامت دی او بلکې هغه وویل چې په خپله باندې وویل چې حکومت باید دغه فیصله تطبیق کړي دلته ډېره ستونزه د دوی داخلي ده دلته د انسجام شورا د جمعیت چې د سید نورالله عماد په مشرۍ باندې ده او هغه د جمعیت اسلامي له بنیانګزارانو او د جهاد په دوره کې د شهید استاد رباني ډېر مهم مرستیال وو هغه هم وویل چې حتی هغه وویل چې صلاح الدین رباني د جمعیت نور مشر نه دی هغه بل وایي چې دا اجرایه رئیس په توګه باندې زموږ د جمعیت نمایندګي نه شي کولای دا په داسې حال کې ده چې اصلا اصلاحات او همګرایي دا یوازې د جمعیت نمایندگی دکتر عبدالعبدالله نکی اوز خود دکتر عبدالعبدالله دی پول نظام تقریبا دوم کس ده چی نمایندگی که یو کچیر ده دی اصلاحات و همگرائی موضوع شی آلتا خو بیعیوازی جمعیت نده آلتا خو تقریبا دیلس و پشاخوا که دیر مهم نور حزبونه لدوی سر پکی شرک نی نو کلا چی دی ملی وحدت تغا توافق نعمه جوره شوالا دی ملی وحدت حکومت پخپل باندی و اطلافی حکومت ده او اطلافی حکومت که داکتر سیب عبدالله رئیس بی جمهور دی رئیس بی جمهور پتوگا باندی اومانو او داکتر سیب اشرف غنی اغا دی اجرایه رئیس پتوگا باندی اومانو حتی که چرت سیاسی توافق دومر مهم وای چه اساسی قانون دی تپخو لاندی شی او دا چه دیو اصطلاح کاروی چه دا یو توافقی حکومت تا دا توافقی حکومت نده دا اطلافی حکومت تا التا که دی فکر کرده کله چې سیاسي توافقنامه لاسلیک شوله د غنه وروسته ځکه په سیاسي توافقنامه کې دا وه چې رئیس اجرایه به د ولسمشر په امضا او په فرمان باندې مقرریږي نو هلته که ستاسو متوجه شوي یاستئ د سیاسي توافقنامې نه وروسته ډاکتر صاحب عبدالله هغه د رئیس بی جمهور له لورې په یو فرمان باندې دوباره مقرر شو ځکه چې په سیاسي توافقنامه کې دا شی لیکل شوی و چې هر څه کوو هغه به د اساسي قانون سره په تضاد کې نه وي نو په همدې توګه باندې د لوړ پوړو چارواکو عزل النس دا د اساسي قانون او د سیاسي توافقنامې او د ملي وحدت او د سیاسي اخلاقو چې څومره د دې ټولو په رڼا کې که وتلې دا د رئیس بی جمهور صلاحیت ده او مننه د ډاکتر صاحب عبدالله عبدالله نه چې هغه واقعا غواړي چې د یو قانون مندي په توګه باندې لاړ شي. تاسو ما ته یوه خبره مخکې پوښتنه مو کړله چې تا دغه موافقه دې لپاره وکړې تا ته د کوم پوست وعده در کړې ما ته دې هېڅ پوست وعده نه ده را کړې ځکه په نظام کې یم که نه یم ځکه د باندې هم که دننه یم زه د دې نظام ملاتړ یم نظام ملاتړ په دې کوم چې وزه یو والي پاتې شوی یم زه نه غواړم چې د یو کښتۍ د مشر په توګه باندې کښتۍ په خپله باندې سوری کړم او مسافر هم غرق شي او خپل ځان هم غرق کړو نو دغه نظام ملاتړ
بله تشکر صاحب
او په سیاسي ثبات کې د والیانو نقش دا ډېر اړین ده او زموږ هیله دا ده چې د بلخ والي صاحب ام د اساسي قانون د سیاسي توافقنامې او د سیاسي اخلاقو مظاهره وکړي او بل پلو خو یې زه خپل استعفا ورکړې ده استعفا
خیر باشه فدایي صاحب باز هم نوبت
او نه مننه هم د جمهور صلاحیت
او دلته باید خبر وکړو متاسفانه د بلخ د والي کوم استاذ له موږ سره نشته که چیرته دوی پروګرام او ریکول شته چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي ترڅو خپل دفاع وکړي ځکه چې لکه کوم څرګندونه چې فدایي صاحب وکړي نظر سه
بله آقای عمر صافی یک موضوع دیگه هم توجه را جلب میکنه که محترمه منیره یوسفزاده اخیرا گفت که اداره مستقل ارگان های محل افغانستان یعنی از طرف از نو صحبت کردن که میگن در انتقال مسئولیت از والی برکنار شده سمنگان به والی جدید هیچ گونه توافق به حزب جمعیت اسلامی صورت نگرفته منتها در عمل میبینیم تا جایی که ما خبر شدیم و والی صاحب سابق سمنگان فعلا معاون شورای عالی صلح مقرر شدن یا تعیین شدن یا نصب شدن از او خاطر این خود به خود یک قسم دوگانگی واری معلوم میشه حتما یک توافق شده که اونا گفتن خوب خیر باشه صاحب این مسائل مثلا در ذهن مردم سوال های مختلف ایجاد میکنه مثلا یکی از شنوندای ما آقای عصیب رازق در فیسبوک نوشته کرده میگه به فکر ما شاید اینا کلش پلان شده باشه همی بازی ها که مردم هم مصروف نگاه داری کنن برای از اینکه از دیگه چیزا نظرشان به دیگه چیزا معطوف بکنن مثلا اقتصاد کشور خراب شده امنیت خراب شده دیگه مسائل خراب شده این میگن که یک قسم مصروف ساختن مردم است به مسائل روز صافی صاحب تفسیر شما رو در مورد بگیریم
نظر دې څه سوال دی زه د څه فکر کوم چې موږ یو عامیانه مطلب لرو چې وبه د پاسه نه خړېږي هیڅ کله وبه د کتنه په واله کې خړې نه راځي نو پاسه نه باید دی دا یو ډېر مشهور مطلب دی ډېر په ځای مطلب دی تر هغه وخت پورې چې موږ یو سالم قوي مدیریت په مرکز کې ونه لرو هیڅ کله به هر تل به زمونږ مظلوم خلک افغانان او مظلوم خلک به قرباني کېږي پس د سمنګانو مسلې ته متوجه شوم چې دیوالی موضوع په سوشل میډیا یا په مطبوعاتو کې څومره یو غټه ناهیلي خلکو ته راښکاره کړې ده چې او د هغې نه علاوه تاسو وضعیت سمنګانو ته وګورئ سمنگان دی څلور دیش ولایتونو کې یو د هغه ولایت نو چې لکستون د بلودله او خلک تو غریب وو خو ډیر آرام او 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 اسوده ژوند درلود د امنیت لنګانه مګر وس سمنگان کې په هر کوڅه کې تاسو په لسکونو مصالح نه قانون وسلوال ګوري هغه سلا چې سل کاله پخوا په دزمه کې لاندې خښه او نن را ایستل کیږي او هغه اماده باش حالت کې چې موږ باید یو څو دلته مشکل دا دی چې د دې ستونزو د دې سوالونو جوابونه به ملت ته څوک ورکړي یعنی د یو حکومت په حیث چې ملت ژمن وي باید چې هغوی ته امنیت راولي د دې جواب به څوک ورکوي یعنی ناسالمې تصمیمونه خپلمنځي ستونزې که څه هم په اوږد مهال کې به د دوی په اند ژوند لپاره فایده نه کوي ولې د اوس لپاره چې موږ دومره ځورېږي د دې جواب به څوک ورکوي موږ ته د دې جواب څوک ورکوي یعنی شمال زه تاسو ته زه خپله د شمال یم یعنې زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې دوه درې ورځې یا پنځه ورځې مخکې شمال ته تللی وم شمال داسې یو ځای و چې بلخ ته به کله مې نوتلې تا به خپله سلا که وزیر وې که والي وې که هر څوک وې سلا به دې هلته پرېښودله تا ته به یې کار درکوه بې غمه په ښار کې ګرځېدلی یعنې داسې یو ځای چې موږ د اروپا یا د یو ډېر مسؤوله ولایت تمثیل کوو هلته هغه ولایت نن زموږ په داسې یو حالت کې هغه شوی چې په هره کوڅه کې ته ګورې سل نفره مسله پکې ناست
نو په شمال کې خو په او بخشي په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی صافي صاحب په مزار شریف کې کوم تغییر نه دی راغلی نو ولې دا حالت شوی
قانون او وسلوال دی
ولې زیات شوی دی ولې نو هلته خو
میاشتو راغلی خو په سلګونو اختطاف شوی دی
نه نه خو هلته خو چارواکي نه دی لري شوی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی یعنی هلته خو چارواکي نه دی لري شوی
امی صافي صاحب
دا لوبه تاثیر لري کنه دا لوبه تاثیر لري لوبه چې په مرکز کې کیږي
مې صافي صاحب امی آقای شیبرم سوال کړن صافي صاحب
ولې چې ماسته په دې د تذکرې الکترونیکی سره زه موافق نه یم عبد الله یعنی تر اوسه پورې په ډیرو مسایلو کې د دې اختلافات موجود دي زما هدف دا دی چې مرکزی حکومت به خپل اختلافات یو څنډه تکی دي که ښه وي که بد وي ښه ته ښه ووایي بد ته بد ووایي د لوبو نه لاس واخلي د کارګرانو لوبو نه لاس واخلي
بله صافي صاحب محترم بله صافي صاحب محترم به تایید خبر شما برازی که تعداد زیاد پیام ها در تلفن اوتومات هم هست که از نارامی ها از زیاد نارامی ها ترور از این قبیل مسائل در ولایت بلخ زیاد آل صحبت میشن نظر به سابق قسمی که همکار ما آقای شیبر هم گفتن گرچه در اونجا والی تغییر نکد یعنی یک سبب به برازی باشه گفته شده به شکل علمیش من نظر شما سبب از این چی هست سروی عزیز شما یک ذره فکر بکنین ما نوبت شنوندار نوبت شنونده است برای که شنونده را یک کمک فرصت بتیم سوال های از اون را میاد داشت کنین ببینیم چی میشه یک اعلانه که کوتاه با نوبت شنونده های عزیز ماست
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترو ل ازادی رادیو واوری
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-12-4501
بله داشت میرز هم در تا تکرار وم 0909-203-540 بلشت میره در 0-800-22-555 او نړیوالش میره مو در 0-4-0-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1 او ریدون که تا مخه که و یا او ریدون که پا تلفون که را سره دی یا زدیب سپو که پروگرام دی میره بانی وکی
اسم گره دی از رسولی
نه میره بانی شد
بفرمایی
دا زما نظر داری د والیانو باره کښې دا موږ والیان چې دي که نه دا کوم داسې کوم داسې دا ټول خینت غیر دی دا په زور چوکې ته رسېدلي دي او دا موږ اقتصاد په هغه کښې هېڅ رول نه لوبولی د هېواد په اقتصاد کښې او دوی چې دي دا په زور سره رسېدلي دا دا ټول د افغانانو قاتلان دي افغانانو په وینو باندې زور ته رسېدلي دي او داسې د سر نه دا همدا شروع وي چې یو په دې کښې نه دي بیا په حکومت کښې رول نه لري او بل چې دا زمونږ په پارلمان وکیلان چې دي او بل دا ولایتي شورا غړي باید ډېر شي راغلي باید دا هم قطع شي لرې شي
بله بس تاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکو ته مخه کوو ازرې په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم
مهرباني
سرون صاحب شه بخیر
ز شیبریم او مهربانی روغ جوړیو ستاسو پښتنه
سید شیبر صاحب زما ملتور شاه جوړه خبر کوم د نګار د خیمه د ولسوالۍ څخه زه خداوند چې تو خدای دا زه دا وایم چې د خلکو څنګه نه شرمېږي اوس کوم په خدای چې ولس تر دا دوه څنګه اوسېده یعنی په جانکیر په وخت کې تاسو سره جوړه ده نو اوس بیا په والیانو نه جوړه په کلمونو سره جوړه تو خدای دا ولس څنګه نه شرمېږي دا تو خدای تاسو لري راګوندان چې څنګه نه شوم چې تاسو چې الان دي هغه وخت چې په 2001 کې تاسو زموږ عمر حکومت تړم کو تاسو موږ د غره حکومت راوړو دشره تاسو نن په وخت کې مانا سره جوړې دا حکومت تاسو راوړو تاسو خدای شرم نه لري نه یا نه لري
بلې مانا تاسو نظر مو وخت تاسو نظر مو وخت
بلې حساب ته نه خراب نه کړئ
بل اوریدونکو ته مخه کړو آزاد سپوک پروګرام دی
بله
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر میهمانان شما هم قرار تکنیکی را سلام دارم
بله اختریزه
لطف کردین ما سوالات من توجه آقای فدایی هستند که جنابشان قانون بر خود ماسک تیار کردن خدمت کنم امیدوار هستم که جوابات مرا ارائه بکنن
بله.
اولی که ماده 4 قانون اساسی افغانستان میگه که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق داره به وسیله آرای مستقیم که رئیس جمهور خود را انتخاب میکنن در اینجا نقض کلی موجود شد که تقلبات وسیع صورت گرفت بر آرای مردم سر آرای مردم پا گذاشته شد و این ماده قانون اساسی از افغانستان برداشته شد یکی دوم دیگر در قانون اساسی افغانستان شما ببینید که نظام سیاسی افغانستان نظام ریاستی است پس این ماده قانونی که شما از این ماسک جور کردین سیاست اجرایی را در این شامل میکنین این از کجا پیدا شده این خود در قانون اساسی ده که ما وثیقه ملی میدانیم که مطابق اصل از او باید عمل شود امروز افغانستان اهداف داشتن قانون اساسی افغانستان با واقعیتش که ما ملت میگیم ملت میشیم اونو ملت بودن وحدت ملی ما را قانون اساسی ملاکش است ما اگر در گرد قانون اساسی امروز در افغانستان موجود بود ما ملت متحدی بودیم چرا ماده 22 میگه علنا و تعویض و امتیاز در بین اقوام افغانستان ممنوع است همه ملت افغانستان چه از زن چه مرد در مقابل قانون حقوق مساوی دارند ما در اینجا دیگه مشکلی در بین ملت افغانستان موجود نبود امریکا با داشته های خواسته های تاریخی خودش که با خود داره امروز قانون اساسی افغانستان را در یک تاق بلند گذاشته و ملت افغانستان را سردرگم ساخته اگر ما از قانون می بود قانونیت می بود یکی از اصول دیگه اساسی قانونی است که بخش مکافات و مجازات داره کسی که در کار خود اهلیت نداره میشه کسی که اهل کار است
بله.
مکافات میشه تشویق میشه موضوع دیگری هم در قانون اساسی ما جا داده شده که در صورتی قانون وجود نداره ما چنگ به اصول اسلامی میزنیم در قرآن عظیم شان میفرماید ان الذين امنوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها شما زمانی که یک موضوع یک کار را میگیرین چون همه چیز برای ما و شما در امانت داری از دریجه بنان امانت را به اهلش باید سپرد نه به امانت را به کسی که هم قماش
بله.
بالاخره شما ملا برآمدین چه
بله بله
تشکر
بله اوریدون کتاب واخت بله بله اوریدون کتاب
تشکر
بله بله ازاریب سپوک پروگرام ده
محترم شبر صاحب سلامون و احترامات مو من اغلی نظر ستم سلامون و
امان تشکر
سب
تشکر آقای واندر
مهربانی
نو واقعا مشکل شته دي د هر ورګور داسې بیا ما خپل نظر مونږ دی چې د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی دا ټو بولا کور شروع کړای دی دا اوس مثال کاخه دی دا د موږ رهبر دی موږ به ملاتړ کوو په دوه سیمو ودارو چې څخه له دایي د مثال دی دا والی دی دا مشر داسې شوای دی لکه په کور کې پلور نو پلور چې وو وی ایزوی تا چې دا کار وکړ بعد وکړو که څه نه ونه وکړو بعد سزا ورته ورکړو د موږ دا وخت نه د درنو ملمنو نشیدو ته بعد داسې وطن هجوړه کړو چارڅو سر ونه کړو دوه وس دا چې دې عمل وکړ نو دا یو شی ویده غوته کپلور دې پلور چې زوی تا امر وکړ باید پلور ته به کور وشي دا چې ته ولي ته چې تل راځه او ته یو زور ورسوي یو چې زه دره واسه ولرم یو داس لا داس غلاونه ده نو څنګه تر هباد ملت د سره کومه بل شي مننه
بله مننه یو بل اوریدونکو به مو خپل بیا په نظر سره څنګه ملمنو ته ورشي
بله من بله بفهمای سپ
تاسو پلان کیاس
بله
مهرباني
سلامونه او نیک چلی احترامات هاسته و ملمانات او را می کنه
بله
مهربانی تاسو رادیو لگولی ده خپل آواز بیر تاوری اخ بیا اینکاس کوی لطفا تاسو خپل سوال یو چه زر وکی زکه چه وقت هم بیا دیر نیسی
مننه کوم بس راځم سوال ته بس ان شاء الله واز به من سم سه سر پرکت سره نه کنه هر ولایت څخه یم او خو اسم دا چې مقصد موږ اولین موږ کندار ولای دی په ود صحت په راځي په بل د صحت ته نږدې منګر متاسفانه چې د شمالي ولایتو والیان په ود صحت باندې حرکت نه کوي چې ولې څه څه ده او ولستله خاصره دې په دغه څنګه کې باندې ولې دا څه وشه.
بله مننه ستاسو سوال مو واخست بس هغه ته ورش.
بله در فیسبوک هم بسیار زیاد سوال ها زیاد است، کامنت‌ها بعدشان حسابشان خراب است، عجیب و غریب چیزا هم نوشته میکنن، منتها از کلشان تشکر. خب سوال یک قسمت سوال با آقای فدایی بخلم راجع بود. آقای فدایی
اگر
بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین ولی سیف که اگر باز از ولایت دیگه هم شانس دان خادر بسه ببمنزی.
احترام نظر سیف شبر سیف، اصلا موضوع ما که از جرمنی تماس گرفتن واقعا با اساس امی تمام مادایی که اونا اشاره کردن رئیس بی جمهور حق داره که قانون اساسی را تطبیق بکنه و عزل و نصب والیا از صلاحیت از اوناست. اینا در ارتباط به ایجاد ریاست اجرایی در خود اساسی قانون درج است که تشکیلات جدید ایجاد تشکیلات جدید از صلاحیت های رئیس بی جمهور است. البته تنها چیزی که دو آمده دو توافقنامه سیاسی که دو امونام جان کیرم که دو یاد شد او موضوع صدر اعظم بود که او باز توافق کردن، اما مشروط بر این که بخاطر امو یک جرگه قانون اساسی خواسته شوه و در اوجه او موضوع بحث شوه که او هم بنابرای که نه در زمان کرزی سه و نه فعلا امو تمام اعضای لوی جرگه مکمل نیست، شورای ولسوالی و شورای دیگه شورایی که باید می بود که لوی جرگه را می خواستن، به او خاطر او قطعا مغایرت به چی نداره. چیزی که مغایرت داره مخالفت با نظام، مخالفت با احکام رئیس بی جمهور و رئیس بی اجرایه و حتی امو آیتی که امو دوست ما خان در اوجه بصراحت ایرم میگه که شما از خدا رسول و از اولی الامر اطاعت بکنین. دیگه نظر سبی جم سر ما را نگویی که ما ملا برآمدم، اما موضوع مهی است که آتی الله و آتی رسول ما ایتور گفته نمیتانیم که ما تنها یک جزی آیت را قبول بکنیم جزی دیگهش را قبول نکنیم. موضوع دیگه ای را ما میخواییم که سرش بحث بکنم که ما متاسفانه ایجا بعضی ما که همی خرد بودیم کفلا بودیم میگم شیشک آمد بلا آمد، اما تا ایز لازه که ما 45 ساله شدیم نه قواره شیشک دیدم نه بلا را دیدم. اصلا این یک امو به شکل یک مرضی فوبیایی این توسط بعضی کسا که علی بحران است، توطیه است، توطیه ارگ است، توطیه شورای امنیت ملی است و علی فلانه متنفیز است، اگه این طرف شد دنیا چپا میشه. من برتان بصراحت میگم از مو تجاربی که در جامعه مدنی دارم، تجاربی که در ولایت ها دارم، تجاربی که در بین مردم دارم، ما بین متنفیز و آدم مشهور باید با یک فرق قائل شویم. دو با خدا قسم اگه یک برگ هم شور بخوره، اگر هر والی، هر وزیر و هر کسی دیگه برطرف میشه، چرا که قوای امنیتی ما و نظام ما الحمدلله دمی 15 سال
فدای سه محترم
رسیده که جلوی
فدای سه محترم
بگیره.
اما چیزی که خطرناک است، بله
چیزی که خطرناک است، اون چیزی که خطرناک است همون رو میخوایم بگیم،
بله مهربانی،
که همچو مواقف به نفع دشمن است، به نفع نظام و نه به نفع امی اشخاص.
فدای سه تاسو هستید که چرته والی لریشی هیچ تغییر نرازی او لکه څنګه چې مو دا وسویل نو که موضوع هم داسې وي ولی حکومت جدي اقدام نه کوي؟
اصلا متاسفانه یو خبره ده چې ځینې کله کله نه کله نه کله دغه سوشل میډیا کې مثلا ځینې موضوعات یاد شوي دي چې سمنګان دی والی سره توافق شوی، تر کومه چې زه خبر یم قطعا توافق نه ده شوی، یو زه دقیق خبر یم. یا مثلا د بدخشان دی والی په اړه باندې خبر راغله چې هغه هغه نه مني، دا هغه هم عزل خپل نه مني، هغه رسما مکتوب لیږل چې دا خبره ما نه ده کړې، په مسؤلیت کې دا افواهات دي. یا مثلا د تخار د شاروال په اړه باندې رااله دا ټول افواهات یوازینی موضوع چې د حکم د تطبیق موضوع ده هغه چې تر تو د جمعیت داخلي مشکلات موضوع ده چې هغه په خپل کې هم د جمعیت په رهبری باندې او هم دلته هغه ناراضیتي خې له رئیس به اجرایه نه جناب محترم والی صاحب بلخ نو د دې وجنه حکومت هم احتیاط کوي چې د هغه خپل مشکلات هر شي ځکه حکومت نه غواړي چې د دوی داخلي بحران هم هغه داسې تلقی شي چې ګوا کې دا یو ملي بحران د زړه فکر کوم چې دولت به بل اخر دا تطبیقوي وخت ورته ورکوي وخت ورته ورکړی دی خو زه په صراحت وایم چې کله کله زمونږ خارجي مطبوعات او جینی خارجي دوستان هم هغه دغه مشورې ورکوي د کرج د سیاسي توافق هم جوړېده مشوره جینو خارجیانو دا ورکه ځکه چې هغه وخت کمپاین کوم ماته معلومه ده چې توافق کونه چې دغه لختي به لوینو او به جوړ شي زه وایم څوک چې بلند منزلونه لري څوک چې سری سری ودانۍ لري څوک چې په شش محل کې اوسیږي هغه په خدای کې بحران جوړولای شي بحران غریب دیقان هغه پټی کې هغه بیکاره هغه محروم طبقه بحران جوړولای شي شاخ سړی رسیا د قدرت سړی هغه چې په واکې وي هغه بحران نشي جوړولای ځکه هغه په دې نشي جوړولای چې هغه په بحران کې اول په خپل باندې دی زوب کیږي دا صرف موږ ته مغه د شیشکو د بلاګانو غوندي سوشل میډیا ځینی اشخاص موږ ته متنفذ معرفي کړی دي اما په داسې حال کې هغه یوازې مشهور
نو فدای صاحب تاسو او بخشه فدای څه پیش کوی کوي چې تر څومره مودې پورې به د والیانو مشکلات حل شي فرضاً د بلخ د ولایت مسله به څه پیش کوی کولی شي چې په څومره وخت کې ممکن هوار شي
زه فکر کوم چې زه تر کومه چې زه پیګم دا به بل اخر د قانون لاري حلیږي او قانون صراحت لري به تطبیقیږي خو مسله دا ده چې دې ته زمونږ ديني بهرني دوستان هم متاسفانه زوایم ډیر زیات په دې اړه باندې مخلص نه دي یو طرف ته یو رقم خبره کوي بل ډول خبره کوي زمونږ هله داده چې هغه هم په دې اړه باندې یو ډیر واضح او څرګند دریزونه چې ځکه چې د دې نظام خارجي ملاتړ هم ډیر اړین دی زمونږ امنیتی
قوا
او ملاتړ هم
فدای صاحب محترم یک لحظه که به ما اجازه بدین صاحب که ببخشیم بازم به شما نوبت میرسه برای ازی کال تلفون صافی صاحب قطع شد باز قطع نشه آقای صافی سوال قبلی رام و سوالات شنوندارم کلش در نظر گرفته جواب بتین خوش میشیم منتهی از خلاصه خوش میشیم صاحب بفرمایید
خب زه په دې نظر ما چې باید د حکومت منیول تر والیانو او هر څوک چې د افغانستان بچای وی او په افغانستان په حکومت کې یا د حکومت نه بیرون وی دوی باید دغه اس پیدا کی چې د دوی غستونز لانجې د سیاسي بحران تورل د وضعیت د ټوله کې د دې قرباني عام وګړي دی او عام خلک د دې قرباني کیږي او حکومت نه دا غوښتنه ده چې وس ډیر یو فرصت ده دغه فرصتونه چې موږ د پاکستان په مقابل کې د نور په مقابل کې د صلح لپاره د زمینی برابر دا ټول فرصتونه باید نادیده و نه ګورو زه باید کار واخلی او افغانستان حکومت باید هغه سیاسي لوبې چې دی په مخ بیا د راتلونکي انتخاباتو لپاره باید لږ څه د دغه ولس باندې زړه درته هم یعنی مدیده ونه نیسي داسې یو کار وشي چې لکه نور نظامونه یا نور مملکتونه چې دې ته قربانۍ ته حاضرېږي قرباني ورکوي دی که د دوی لږ څه ستونزه پکې وي یعنې د دې نه د سیاسي قدرت کمیږي ولې یو لږ سره پورې باید دوی د مصلحت نه کار واخلي دا افغانستان د مصلحت نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې جوړ شي تاسو وګورئ چې دغه د فدای صاحب خبرو ته زه بېرته راځم سد ول چې دغه د پور نفوذ او د مشهور نفوذي او د مشهور کسانو په مابین کې فرق دی موږ هم همدا وایو ملت هم همدا وایي نو بیا ولې حکومت یا حکومت د فدایي صاحب قدر عقل نه لري یا سیاسي شعور نه لري او یا دا چې په دا دومره عظمت باندې حکومت کوم بل څه غواړي یعنې بل څه غواړي چې زموږ نو په دې خاطر باندې تاسو ګورئ اقتصاد موږ کوم رسیدلی، تعصب په دې افغانستان کې کم حد ته رسیدلی، نور بې وزلۍ یعنی دومره ستونزو سره خلک یعنی مخامخ دي چې کېږي. یعنی حکومت په کار دی دغسې یو ښه تحلیل ولري او کوشش وکړي چې دغه ستونزې څنګه بغیر د یو ملي اجماع نه، بغیر د دې نه چې موږ د ټولو اقوامو یو نظر یو متحد یو نظام جوړ، موږ نه شو کولای چې
صافی صاحب وبخشئ، یعنی تاسو محترم، یعنی تاسو د بل نظام د جوړېدو وړاندیز لرئ دلته؟
نه، زه وایم چې همدغه نظام باید په دې کښېني. تاسو د درې ورځې مخکې د ډاکټر صاحب عبدالله او د اشرف غني بیا د شاهد وي، تاسو د سمنګانو کې د وړو پوزه جوړه شوې ده، نو اوس هم دوه معاونین دي هلته، معاونین بېګاه شپه هم اختار ورکړی دی په مطبوعاتو کښې، تاسو ولیدله قومندانان اختار ورکوي، معاونین اختار ورکوي، جنرالان اختار ورکوي. یعنی دا حکومت په بالاخره کمه خوازي کم ځای ته موږ ځو؟ موږ خو د یو
ملت، یعنی باید څه وشي؟ صافی صاحب دلته سوال دی، آیا په والیانو او په چارواکو باندې باید مرکزی حکومت یا د کابل حکومت په کابل کې دا باید فشار وبخشي؟ زما سوال دا دی، آیا په دوی باندې لزور، آیا په زور لزوره کار واخلي؟ سوال صرف لنډ جواب.
زما هدف دا دی چې اول کار باید دا وشي چې هماغه د پاسه خړې دې ته باید جواب.
نه نه، هغه عمومي خبره ده. صافی صاحب محترم
مشکل زه راځم.
نه نه، که تاسو لنډ ځواب راکړئ دا ټول پوښتنې به حل شي. آیا حکومت له زوره کار واخلي؟
درې ټکو کې درته وایم.
نه، حکومت له زوره کار واخلي، یو ټکی کې ځواب لطفا. حکومت له زوره کار واخلي،
افغانستان حکومت دی اول ثابت کړي خلکو ته چې دوی متحد دي.
نه، هغه عمومي خبره ده صافی صاحب محترم، عمومي خبره ده. فکر کوم
دوهم چې د افغانستان حکومت کوم دې بیا د نر غوندې ودرېږي. په سیاست کې یو اصول دی چې سیاستمدار باید د شعر غوندې زړه ولري، او که ضرورت شي بیا د ګیدړې غوندې یو ګریز هم باید وکړي. نو که دی موږ خو هېڅ ونه لیده چې څه وخت دی ګیدړې دی څه وخت شعر. یعنی مشکل دا دی چې حکومت
او نه د حلار ایدې له خطر چې د خبرونې مې ډېر کم وخت پاتې دی، د حلارې باندې باید نظر صاحب خبرې وکړو. کنه صافی صاحب په لنډو باندې، حکومت د والیانو په برخه کې له زوره کار واخلي؟
بیا هم درته وایم حکومت هغه وخت کې د زوره کار اخیستی شي چې حکومت
نه دا همدا سوال بله فدایی صاحب څخه وکړو. فدایی صاحب محترم تاسو څه نظر ورکوئ چې حکومت له زوره کار واخلي؟ بله،
ما هدف دا دی چې دوی باید یو ثابته کړي چې دوی متحد.
اجازه راکړه،
مهرباني.
خبره دا ده چې یو د والیانو دغو نه منلو یو شی مطلق ثابت کړي چې په افغانستان کې هغه خلک چې د فدرالي نظام خبرې کوي هغه مطلق ناکام دی، ځکه چې په ریاستي نظام کې دا حال وي نو فدرالي نظام خو مطلق یو ناکام نظام ده. او دا څنګه حل شي؟ د دې حل یوازې دا لار ده، په قانون کې صراحت لري چې څوک د رئیس جمهور له حکم نه تمرد کوي باید په هغه باندې عاجل قانون تطبیق شي. دلته د زور خبره نه ده، دلته د قانون د تطبیق خبره ده.
فدایی صاحب، نو قانون ولې؟ فدایی صاحب محترم، ستاسو له خبرو دا معلومه شوله چې فرضاً د بلخ والی قانون ته غاړه نه ږدي، نو حکومت ولې قانون نه تطبیقوي، ولې عاجل نه تطبیقوي؟
خبره دا ده چې افغانستان لکه چې صافی صاحب هم ورته وویل، د قانون سره یو موقتي مصلحت نظر کې نیول، خو زه درته پوره ډاډ درکوم چې بالاخره دا حکم به تطبیقېږي او محاکم به په دې اړه باندې خپل اجراءات کوي. ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې دې بیا له هېڅ کس نه د قانون د اطاعت او د قانون مندۍ توقع نه لري. او دا کار نظام کوي خو د افغانستان هم نړیوالو دخالت په دې قضایاو کې او هم په نظام کې دینونه مختلف جناحونه د یو موقتي مصلحت باندې یو سره یو اتفاق لري. بغیر دغه نه اخرنۍ لار که چیرته دې ته غاړه کیږنی دی هماغه ده چې قانون به تطبیقېږي او بالاخره قانون کې چې څه صلاحت ده هماغه به پایله وي. او زه فکر نه کوم چې تر ډېره پورې دا موضوع پاتې شي.
خب متاسفانه آقای عمر صافی تلفونش باز قطع شد، حالا به پایان پروگرام هم نزدیک شدیم، از او خاطر دوباره اگر وصل شد و خوب، اگر نشه خیر باشه، ازشان معذرت میخواییم. منتها فدایی صاحب اصلا امیر روی معیارها باید گپ زده شد، مثلا جمعیت اسلامی از یک طرف دعوا و جنجال داره که در اونجا چوکی من نیست و در اونجا من ولایت الله نمیتم، منتها در عمل در خود دولت بیخی شریک است، یعنی اتر یک چیز خونمیش هم در عین وقت آدم در حکومت باشه و هم در عین وقت مخالف حکومت باشه، او در شرایط که امنیت هم چندان خوب نیست و هم در دنیا و در منطقه سیاست های نو ظهور کرده و در او باید افغانستان نقش فعال بازی بکنند. در ایتر یک شرایط به اتفاقی و از هر طرف یک صدا برآمدن شما را کسی جدی نمیگیره، نه پاکستان جدی میگیره، نه دنیا جدی میگیره و نه مخالفین شما میان میگن دبین خود جور نمیان. خب باشد یک دو روز با چپا خواهد شد و کتزی ها چرا آدم صلح بکنه؟ ایف نام بابی آدم نیست که امرای از نا صلح بکنه انت یک چیز خواهد بکن. از او خاطر فدایی سیب چی باید شد و رای حل چی از پیشنهاد کنین سیب؟
رای حل امی است که ما پیشتر هم گفتم که یک چیزی که در قانون اساسی، در توافق سیاسی، در اخلاق سیاسی و حتی در اسلام در امی رابطه صراحت وجود داره، امور ما قبول کنیم در عمل. اگر قبول نمی کنیم، ارگانهای عدلی و قضایی دهی راسته مکلف است که امی حکم رئیس جمهور را تطبیق بکنه. هیچ نوع جنجال، حتی جنجال بین بسط جمعیت هم نیست. ما برتان بصراحت میتونم تمام جمعیت مخالف امی موضوع نیست. در بین جمعیت جنای بسیار کوچکی که برهبری والی صاحب بلخ است، غیر از او صلاح الدین ربانی هم فعلا برحال وزیر خارجه است، جناب دکتر عبدالعبدالله یکی از پای مهمترین نه تنها از جمعیت، از مکمل یک تیم اصلاحات و همگرایی که در احزاب است از امو هست، و از او طرف سید الله عماد که او یک بخش بسیار مهمی جمعیت را چی میکنه. این تنها موضوعی بسیار زیاد، اگر کسی دوستایی جا اونا نیستن کاش که میبودن، اخلاقا من نمیخوایم بیشتر در غیاب جناب والی صاحب بلخ ما زیاد گپ بزنم، اما دوستش دارم، باید اونا اگر میخواید که در آینده قسمی گفته بود که ما برای ریاست جمهوری کاندید میشم، اگر میخواید که در اوجا اینا به حیث یک کاندید قانونمند و یک کاندید دموکرات و یک کاندیدی که آرای مردم داشته باشه، با توافق سیاسی، با اساس قانون، با اخلاق سیاسی و همچنان با حکم اسلام اطاعت بکنه و شریفانه امو استعفای خود را که داده امور قبول کنه و از قدرت کنار بره و بیای مردواری امو اپوزیسیون خود را بسازه و و و و از دریز و از استیج اپوزیسیون سیاست خود را به پیش ببره.
بله مننه فدای صاحب. البته بیا هم باید یادونه وکړو چې د بلخ د والی کوم استاد په خبرونه کې را سره نشته چې د خپل نظر وړاندې کړي. په البته د ازادي رادیو په تیرو خبرونه کې مو یو وخت نظر صاحب سره هم دغه د بلخ د والی په مسله باندې خبرې کړې وي او د شاغلی عطا استاد هم په خبرونه کې برخه اخیستې او خپل دلایل وړاندې کړي وو. فیسبوک ته به اشاره وکم، له هغه دوستانو چې د فیسبوک له لارې پیغامونه راستولې دي مننه کوم. سیف الله امید پیغام راستولی، احمد کمال، هارون خان، عبدالصمد کټوازی، د شایسته پغمان په مستعار نوم باندې به هم د دې مستعار نوم یادونه به هم وکړم چې یو څه ناسمه خبرې کړې ده. او شمس لوانګ، محمد امین احمدزی، او افغان سولمن افغان هم پیغام راستول لټولو مننه کوم. وخت اجازه نه راکوي چې دغه خلکو پیغامونه هم شریک کو او په خبرونه کې
د صافی دری هم بسیار پیغام است. بله. و بسیاری شان سلام گفته، کسای که سلام گفتن شان تشکر و تفسیرتان بعض سوالاتان هم غیر مستقیم یا مستقیم تر کردیم. متاسفانه کل نام بگیریم 60 70 نام است، وخت هم نمیرسه بشه.
البته دا یادونه وکړو چې د ازادي په صفو کې د پروګرام په بل ساعت کې د روسي او پاکستان پر اړیکو خبري کو چې څرنګه دا اړیکې سره نږدې شوې دي او په افغانستان به تاثیرات څه وي په هغه خبرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې موږ ته پیغامونه راوستوي او تر څو
البته بعد از خبرونه
وروسته. خو په تقریبا یو د
از میهمانای ما تشکر کنیم. د یک دقیقه از خود آقای عبدالحلیم فدایی که سابق والی ولایت لوګر بودن از اشتراکشان یک جان تشکر، و همچنان از آقای محمد عمر صافی که آنها سابق والی
والی بودن در قندوز اون از اونام تشکر، منتها والی های فعال ما اینا هیچ نخواستن که صحبت کنن، از اونام تشکر. مثلا آقای عبدالحلیم ببخشن آقای ظاهر وحدت والی صاحب سرپل گفتن ما چیز گفتنی ندارم، اشتراک نکردن در برنامه، با وجود که به ما خبر دادن که اشتراک میکنن. همچنان والی صاحب بامیان آقای طاهر زهیر وام گفته بودن یک 15 دقیقه بر ما وقت جدا میکنن، متاسفانه تلفون های از وام جواب ندادن. به هر حال از کسی والی های اسبق بسیار زیاد تشکر. بله. حال خدا کنه کلشان والی های اسبق شود که باز ما بتانیم که تشان صحبت بکنیم.
البته فدای صاحب که منان که اوزه که چکل کل دلوگر والی هم
محمد نور هم که والی اسبق شد باز صحبت میکنیم. کتو والی صاحب خب ما دعا میکنیم کلش اسبق شود که یک ذره پروگرام های ما جالب شود. چطور آقای فدایی بسیار زیاد تشکر.
دیر مدن فدایی صاحب.
بله،
حالا وقت خبرونه وقت رسیدو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه لرو او خبرونه